السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د وګی اسمبلې 15 او د سپتمبر 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوست په ځاځي میدان کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې د ماسخوتن شاو خواته بجې د خوست ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ د پلوڅې په سیمه کې جګړه پیل شوه. د دوی په وینا جګړه کرښې ته څیرمه د افغانستان لور ته د پولیساتو لخوا د یوې نوې پوستې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې او دواړو لورو په یو بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ځایي سرچینې زیاتوي چې د جګړې نه نږدې سیمو پلوڅې او سیټوان څخه ګڼې کورنۍ خوندي ځایونو په ځانګړي ډول د ولسوالۍ مرکز ته لیږدول شوي. په روانه جګړه کې دواړو لورو ته د ممکنه اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت او پاکستان رسمي سرچینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نن د وږي 15 نوی تعلیمي کال پیلېږي. په کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به نن هلکان ښوونځیو ته ځي، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه راغونډېږي، بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي وو چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي، خو افغان طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 تروریستي بریدونه شوي چې پکې 1502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1292 نور ژوبل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د انټر کانټینینټل کپ سیالیو په ترڅ کې له کوربه هیواد تایلند سره لوبه وکړي. که چیرته په دې لوبه کې افغان لوبډله بریالی شي نو د دې جام اتله به شي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ د دې جام په ترڅ کې د نیوزیلند لوبډلې ته 15-1 په وړاندې ماته ورکړه. د سې شنبې په ورځ له کویت څخه شکست خوړلی و. تر هغه مخکې د ګواتیمالا لوبډله ماته کړې وه. د دې سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام ته چمتووالی دی چې د رواني سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربهتوب پیل شي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي د غزې په مرکزی سیمه کې د پولیو واکسین تر هغو ډیرو ماشومانو ته رسولی دی چې دوی ورته مخه اټکل کړی وو. یونیسف پرون وویل چې 1,970,000 ماشومانو ته یې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین ورکړی دی. یونیسف دا کمپاین وروسته تر دې شروع کړ چې په غزه کې له 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د پولیو یوه مثبته پیښه رامنځته شوه. او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یونیچ سی آر او د ایټالیا سمندرغاړي ځواکونو پرنو ویل داسې اټکل کېږي چې شاوخوا 40 کډوال په مدیترانې کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته تریتم شوي. ایټالیایي ژغورونکو ویلي چې 8 کډوال یې چې د سوریې دي ژغورلې دي. یونیچ سی آر د دې ژغورل شوو کډوالو روغتیایي وضعیت نازک ښودلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ملګری ملتونه وایي یو شمیر طالبان په افغانستان کې د دوی د مرستې رسولو په چارو کې مداخله کوي. عام خلک هم له دې موضوع سر ټکوي.
خلق ولیدلې دي نه مرستې سره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویې مشتی چی نه دی رسېدلې.
په ګرمسیرو ولایتونو کې نن نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیا وایي.
تېر کال د شپږم سنف زده کوونکی وم او سږ کال کوم سنف ته کامیابه کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت څخه خامخا اجازه نه راکول کېږي چې زه نورې لوړې زده کړې هم وکړم. موږ ډېر زیات خواشینی یو.
کابل کې د دوشنبه ورځې له خنړی برید دا د درې ورځې وشوې، خو لا هم د مرګ ژوبل شمیرې زده او نقیزې دي. افغانستان کې پر پاسپورت سربیره د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي هم د بهیر له پڅوالي شکایت لري.
دومره ډېر بیروبار وي او جنجال مو ډېر وختي سرپنا ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پایه زموږ ملتیا و.
د آزادی رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنی. 15 بجې او شپږ دقیقې کې دونکې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا خبر ورکړی دی چې طالبان د بشری مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي دی چې د مداخلو له کبله د جولای په میاشت کې د لسګونو پروژو کارونه په موقتی توګه ودریدل. په افغانستان کې د بد بشری وضعیت په ترڅ کې اوچا د دې پروژو د درېدو خبر ورکړی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همشخي دفتر یا اوچا وی چې د جولای په میاشت کې د بشری حقوقو په چارو کې دریاوی اپسولو کې مداخله د طالبانو له لوري شوې ده، چې په دې کې د دوی د سرپرست حکومت چارواکي هم شامل دي. اوچا په هغه راپور کې چې پرون یې پر ریلیف پاڼه کې خپور کړ ده هم ویلي دي چې د دې مداخلو له امله د دوی و دېرش پروژې په موقت ډول ځنډول شوي دي. د دې مداخلو په اړه ویل شوي دي چې کله به حساس معلومات غوښتل، کله به د هغو کسانو د انتخابولو واک اخیست چې ګټه ورسېږي، او کله به هم د تدارکاتو د پروسې په چارو کې لاسوهنه کوله. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې اوچا د غوایي په میاشت کې په افغانستان کې د مرستې رسولو په چارو کې د مداخلې خبر ورکړی و. هغه مهال اوچا ویلي وو چې د اپریل په میاشت کې د مرستو د ویش په چارو کې 1650 ځله مداخله شوې ده، چې شپېته په سلو کې په دې مداخلې کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاسو. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سر مفتش یا سیګار هم تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو غړي د غیر دولتي مؤسسو په چارو کې مداخله کوي. اوس په داسې وخت کې د بیا ځلي مداخلې راپور ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او په میلیونونو کسان مرستو ته اړ دي. یو شمېر مرسته اخیستونکي هم د مرستو د ویش له چارو خوښ نه دي.
د ژړې ولسوالۍ سمستا په تماس کې هم خلک ولیدلی دي، نه مرستې ورسره کوي، پیسې یې سمدلاسه راځي خپله رویه مشته چی نه دی رسېدلی. موږ دا غواړو چې موږ راغ د غټو چارواکو په دې ولاړ شي.
موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروتو په سیمه کې د زموږ سره موسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشخي ادارې په وینا 6 میلادي کال د طالبانو سرپرست حکومت دوه بیا داسې فرمانونه صادر کړي دي چې د دوی په هڅو یې په افغانستان که دا وړه اغیزې کړې دي. د اوچا پراپور کې راغلی دي چې یوازې د جولای په میاشت کې لس فرمانونه په جنوبي، جنوب ختیځو، شمال ختیځو او مرکزي سیمو کې صادر شوي دي، او د جولای په میاشت کې د بشري چارو د برخې لس کارکوونکي نیول شوي دي. اوچا زیاتوي چې یو کارکوونکی د طالبانو له لوري ښځو ته د خدماتو د وړاندې کولو په تور نیول شوی دی. د اوچا په باور په مؤسسو کې د ښځو پر کارونو بندیز هم له اړمنو ښځو سره د مرستو چارې اغیزمنې کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
نن پنځشنبه د سمبولي یوګي په 15مه د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو، خو هغه نجونې چې تیر کال شپږم ټولګي فارغه شوې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز له امله نشي کولی ښوونځیو ته دوام ورکړي. دغه نجونو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له ژور خپګان او مایوسۍ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند اوسیدونکي په لوشه چې په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي تیر کال له شپږم ټولګي فارغ شوه او د اووم ټولګي د پیل په تمه و. هغه وایي د نوي تعلیمي کال پیل ته سترګې په لاره او د لوړو زده کړو هیله لرل. پلوشه وایي له شپږم ټولګي وروسته دا او د دې دوه نورې خوندې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري چې له امله سخت خواشینی او مایوسه دي.
څرنګه چې زه تیر کال د شپږم سنف زده کوونکی وم او سږ کال وم سیمته کامیاب کېدم، خو متاسفانه چې د حکومت څخه خامات اجازه نه راکول کیږي چې زه نور لوړ زده کړې هم وکړم. همدا رقم زما نورې خوندې هم دوه درې کاله مخکې په کور باندې ناستې دي، چا در لسم سیم پر ویلي او چا در اتم سیم پر ویلي دي. د هغو هم دا ارمان و چې نور لوړ زده کړې هم وکړي. په دې سره زما پلار هم ډېر خواشینی دي، زموږ یو ورور نسته، موږ غوښتل چې خپل په درس او نور لوړې زده کړې وکړو، خپل په درس او تدریس باندې ځانونه راپورته کړو. د ټولو هم دا ارمان دي. موږ ته د درس ویلو لپاره اجازه نه راکول کیږي، موږ ډېر زیات خواشینی یو.
د پلوشې مور زهره چې خپل هم یو ښوونکی د وایي غواړي لورې ښوونځي ته ولاړ شي او خپل راتلونکی جوړ کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا پر لوړو زده کړو د بندیزونو له امله د لور هیلې ماتې شوي دي او یو ځای ته د رسېدو لیدلي خوبونه نیمګړي پاتې دي.
زه یو مور یم، زما لور د اووم ټولګي زده کوونکی وه چې اوس نسي کولی مکتب ته ولاړه شي، هیلې ټولې ماتې شوي دي، نسي کولی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته یوسي. نو زه د دولت څخه دغه خواهش لرم، د دولت څخه دغه هیله لرم چې ژر تر ژره دا بندونه مات کړي او د دوی پر مخ باندې ټولې ټولګیانې خلاص شي. دوی کم چې کم خوبونه لیدلي وه چې دوی به کم ځای ته ورسېږي، هغه خوبونه یې ټول نیمګړي پاتې دي. د خدای څخه دغه امید لرم، د دولت څخه هیله لرم چې دوی دغه بندیزونه مات کړي، ټول مکتبونه د دوی پر مخ باندې خلاص کړي.
د افغانستان د ګرمسیر سیمو یو بل زده کوونکی مریم چې په کور کې ناسته ده وایي له دولسم ټولګي وروسته یې غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او د یوې ډاکټرې د جوړېدو هیله یې لرل، خو اوس پر کور ناسته ده او د ژور خفګان سره مخامخ ده.
او دا درې کاله پر ما باندې هر ورځ د کيو کال تیر شوی ده، هر ورځ پر ما باندې داسې تیر شوی ده لکه چې لکه زه چې په یو زندان کې یم او څلور دیواله یم، پر ما باندې تړلي او دروازه نه لري دا څلور دیواله. ما زړه کې ډېره یو ناامیدي پیدا شوی ده، یو ډېر افسردګي احساس ما ته پیدا شوی دی. هغه خوبونه چې ما لیدلي دي هغه ما فعلاً هغو ته یو قبر کړل دي او هغه مې پیشکې شخ کړی دي. ما ډېر خوبونه او خلنه درلودله. همدغسې زما مور و پلار ما له وخت په زه د خیر سره تحصیل وکړم، زه به ډاکټره سم، د خیر سره خپل هیوادوالو ته به مرسته یو کومک ورسوم. او همدغسې زما مور و پلار ډېره ارزو ډېره توقع درلوده چې یو ورځ ما په سپینو جامو کې د ډاکټرۍ په حالت کې د ډاکټرۍ په جامو کې ما وویني.
نرګس چې د کندهار په یو محلي ښوونځي کې ښوونکې ده، زده کړې د یو هیواد لپاره لویه پانګه بولي او وايي د طالبان لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو د بندیز روان وضعیت اندېښمنه کړي. د نرګس په وینا د نجونو ښوونه یوازې د هغوی شخصي ژوند نه بلکې د ټولنې لپاره هم مهمه ده.
زه د یو لیسې کې د استاد یم چې د سلرم پنځم شپږم صنف کې د ساينسي مضامین تدریس کوم، چې متاسفانه موږ هر کال د سو کالونو راهیسې موږ تر شپږم صنف پورې شاګردان لرو، پس لاغه نور شاګردان ته د ذکر حق نه ورکول کیږي، چې متاسفانه دا یو ډیر بد حالت دی. موږ تاسو پوهیږو چې علم دی یو رڼا په څیر دی چې د انسان ژوند روښانه کوي.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې واکته در رسیدو وروسته لومړی لښپژم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي وتړل او بیا لڅو میاشتو تیرېدو وروسته انجونی په هانتونونو ته لټک هم راوګرځولې. طالب مقاماتو د انجونو په لوړو زده کړو بندیز موقتی بللې. د طالبانو پر دې پریکړه نړیوال خبرګونونه هم دوام لري. ملګرو ملتونو، یونیسف او نورو نړیوالو ادارو په څو ځله له طالبانو غوښتي چې دا بندیزونه لیرې کړي او نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
تاسو خبری مجلې ته غواګی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې د قطر له پلازمېنې دوه فعالیت کوي او د اسلامي همکارۍ یو سازمان د کابل د دارالامان د قلعه بختیار په سیمه کې د تیر دوشنبه ورځې برید غندلې دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شهر د فیری کرنډیکر په خپل اکسپانه کې پرون وخت په پښتو او دری ژبه لیکلي چې د کابل شهر د شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د دوشنبه د ورځې ترګری سپریت د یو ډارن او کرغېړن عمل په توګه غندم. د زړه له کومې د وژل شویو کورنیو ته تسلیت مراتب وړاندې کوم او دا هم لیکي چې هیله مند یم چې ټپیان ژر تر ژره روغ شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یو بیان کې چې په خواله رسنیو کې خبر کړی دی، د دې بریت ټپیانو ته د بیړنۍ روغتیا هیله کړې ده او څرګنده کړې ده چې د دې بریت عاملان باید د قضا منګولو ته وسپارل شي. دا انتحاری برید د دوشنبه په ورځ د لوی سرنوالی د پخوانی ودانې مخته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادی شي د مامورینو د رخصتۍ پر مهال وشو. د افغانستان د سرنوالانو ټولنې په وینا په دې انتحاری برید کې لږ تر لږه شپږ سرنوالان وشل شوي دي. طالبانو ویلي دي چې د دې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږو ته رسیږي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. دا حمله په پراخ ډول غندل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی هم پرون په خپل اکسپانه کې د دې برید په تړاو ولیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی یوازې د لسیزو جګړو درد وشتوي. د یوناما د خواخوږي تر بیان مخکې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د دې پیښې د غندلو ترڅنګ په اکسپانه کې ولیکل چې د پیښې عاملان باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګولو ته وسپارل شي. د اسلامي همکاریو سازمان هم د شاغل بنټ په څیر هیله کړې ده، خو په خبره کړې بیان کې چې پرون خپور شو ویلې دي چې په افغانستان کې باید دا غو ترهګرو ډلو مخه ونیول شي چې د سولې او ثبات خنډ ګرځي. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې پر نړیوالو سازمانونو شخ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو په وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ خاکل آزادۍ رادیو نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره هڅې ګړندۍ کړې او د جماعتونو له مولا امامانو غوښتي چې د منبر د لارې د هغوی د مشر حکمونه تبلیغ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د خپل مشر مولا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو د بشپړ تطبیق لپاره په داسې حال کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي چې ډیری دغه فرمانونه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو لخوا د بشري حقونو څخه سرغړونه بلل شوي. تازه د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د ویلمې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت یو شمیر چارواکو او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د جماعتونو له مولا امامانو سره د لیدو پر مهال له هغوی غوښتي چې د دوی د مشر مولا هیبت الله د فرمانونو تبلیغ وکړي. په دې اعلامیه کې طالب چارواکو روحانیون د ټولنې اصلي استازي بللي او ویل شوي چې دا لیدنه د کابل ښار او د څوارلسو ولسوالیو د جماعتونو له مولا امامانو سره ترسره شوې ده. همدارز د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرات ملي ټلویزیون هم په خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو مشر نوي فرمانونه د هرات د والي مولانا اسلام جار لخوا د دغه ولایت د جماعتونو امامانو ته رسول شوي او له هغوی څخه غوښتل شوي چې دغه نوي فرمانونه او سپارښتنې په سمه توګه خلکو ته ورسوي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د لوګر ملي ټلویزیون په خپل اکسپانه لیکلي چې د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو امامانو او خطیبانو ته لارښوونه کړې چې د طالبانو د مشر فرمانونه خلکو ته ورسوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جماعتونو د یو شمېر مولا امامانو نظر هم مخلي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د جماعتونو امامان د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو د مشر د غوښتنو او منلو په اړه خبرې کوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله جماعت ته ځو په دې وختونو کې ملایان اکثر د ملا هیبت الله او د هغه احکامو او غوښتنو خبرې کوي. په جماعت کې باید د اسلام او دین خبرې شي، ولې ملایان ټول د امارات خبرې کوي؟
د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جماعتونو ملا امامان ډېری وخت خلک هڅوي چې د حکومت ملاتړ وکړي.
امامان تقریر کوي، ډېر پرې د دې تقریر مسائل د امارت سره د ملاتړ موضوع وي، د دې سره د ښه سلوک موضوع وي. د مثال له خو یو اسلامي نظام دی، د دې باید ملاتړ وسی، همکاري وسی، ښه اغلاس دی ویل سي، نو باید د نظام خلاف خبرې ونه سي، د نظام خلاف باید څوک ونه دریږي. پر دغه مسایلو باندې په زیاتره مستونه کې تر ډېر پرې دغه اجنډا وي د اجاوخا ریاست له خوا څخه ورکول کیږي.
د هرات ولایت یو سیدونکې خیر محمد امزادی رادیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه په خطبه کې امامان د نورو مسایلو ترڅنګ د نارینه او د ګری د نپری کولو او د ښځو د حجاب په اړه خلکو ته وینا وکړي.
در هر جماعت تبلیغ میشه،
د جمعې په لمانځه کې تبلیغ کیږي، د اسلامي احکام په اړه ویل کیږي، نارینه او باندې ټینګار کیږي چې ګیره کې خط نه اچوي او وی نه خري، او د ښځو حجاب باید په پام کې ونیول شي. پر دې مسایلو بحث او سپارښتنه کیږي.
د دیني مسایلو په فضل من الله ممتاز وایي د جماعتونو امامان باید خپلواک وي او خپل تعلیم د حج او اوقاف او نهی عن المنکر له وزارتونو څخه ونخلي.
د جمعتونو امامان باید په بشپړ توګه خپلواک وي. دوی باید د حکومت ملک ولسوال او والی حکمونه وانخلي. دوی اړتیا نه لري چې له حج اوقاف او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه تعلیم واخلي. دوی خپل باید امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو قانون تصویب کړ چې په دې قانون کې د نورو بندیزونو تر څنګ د ښځو پر غږ او مخونو هم محدودیت وضع شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا له اندېښنې هم خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د تیرې دوشنبه ځانمرګي برید نه وروسته امریکایي ځواکونو د داعش په اړه باندې اندېښنه ښودلې. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنایي تذکیرو په ویش کې له ځنډ او خنډ نه شکایتونه کوي.
په افغانستان کې د پاسپورتونو ترڅنګ چې په ډېرې سختۍ اخیستل کېږي، خلک وایي اوس د برېښنایي تذکرو اخیستل هم ورته په لوی سرخوږی بدل شوی. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ساعتونو آن او ورځو شپو انتظار باسي، بیا هم نتوانېږي چې د ډېرې ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له امله خپلې تذکرې یا پیژند پاڼې ترلاسه کړي. په دوی کې داسې کسان هم شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو پلازمینې ته راځي څو پیژند پاڼې واخلي، خو له څو ورځو تمې وروسته هم بیرته خالی لاس کورونو ته ستنېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ګڼې ګوڼې د ختمولو په موخه څو نور مرکزونه هم پرانیستي، خو د برېښنایي تذکرو په پروسه کې د ګڼې ګوڼې د کمولو مخه نه ده نیولې. د کابل یو اوسیدونکی وید چې له ډېر انتظار وروسته هم د برېښنایي تذکرې په اخیستلو نه دی توانېدلی، ازادي راډیو ته وویل
په برېښنایي تذکرو کې دومره ډېر بیروبار وي او جنجال، موږ ډېر وختي ثبت نام ورته کړی و، تر اوسه پورې هېڅ درک نه دی معلوم. بیا که وخت هم نوبت درکړل شي، هلته سرای شمادي ته چې ورشي پخوانۍ زړې تذکیرې تبدیلي عکس تبدیلوي، د هغو باندې ډېر وخت نیسي. دغې تر څنګ هغه دلته دومره ډېر بیروبار وي ورباندې چې هیڅ نشي کولای چې په اسانۍ سره ترلاسه کړو.
د پکتیا اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي تر څنګ د برېښنایي تذکرو د بیې له لوړوالي شکایت لري.
د جمهوریت پر وخت یوه تذکره په 100 افغانۍ وه چې نوې به جوړوله، اوس په 200 شپږ سوه افغانۍ پیژند پاڼه قیمته شوې. د پس توزیع خدماتو پیسې په جمهوریت کې 1500 وې، اوس 1200 اخیستل کېږي. یعنی دا ډیر غټ تفاوت دی پیسو ترمنځ. او په داسې یو غریب هیواد کې
د کابل ولایت اوسیدونکو طارق هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
او یا دغه د زیګیدو په نیټه یا د ځای په حساب باندې په دې کې معمولی غلطي هم راسي. نو دلته فقط په ټول افغانستان کې یو مرکز دی، سرای شمالي. په سرای شمالي کې دومره ګڼه ګوڼه وي سي حتی په یو ورځ په زرهاو نفر وي. هر اورفې ته، هر برانچ ته تقریبا په سوو نفر ولاړ وي. یعنی په ورځ کې، یعنی که د لس مراحل نه یو د پاسپورټ مرحله طی کېږي، مجبور چې لس ورځې تیرې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد اخوند د سه‌شنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د برېښنایي پیژند پاڼو د ویش په پروسه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو او د دې پروسې د تنظیمولو په موخه د یو کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ. د یادولو وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د بیکارۍ، بېوزلۍ او نورو ستونزو له امله هره ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي چې برېښنایي پیژند پاڼې او پاسپورتونه ترلاسه کړي څو له افغانستانه ووځي. خو په دغه بهیر کې د ګڼو ستونزو له امله د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د برېښنایي تذکرو واویا مرکزونه چې خلکو ته تذکرې ویشي فعال دي. د دې ادارې ویاند دوه ورځې وړاندې له یوه خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې شاوخوا 8 میلیونه کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي.
ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی یو مخکله دې چې تاسو پیغامونه خبرې شی روسای راپور راخلو په کابل کې د 13 دوشنبه ورځې له ځانمرګ برید وروسته امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې په افغانستان کې داعش ډله لا هم فعال ده خو دوی به په وړاندې چوپ خوله پاتې نشي
په کابل کې لورستي ځانمرګ برید وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پنتاګون وایي چې د اسلامي دولت دلې داعش خراسان څنګه په سیمه کې دی وګواخ په توګه شته چې د امریکا متحده ایالات به په وړاندې اقدامات وکړي د پنتاګون ویاند جنرال پټ رایډر ویلي چې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې دی وګواخ په توګه لا هم شتون لري نوموړي پرون سیشن بنا وخته د سپتمبر په 3مه د امریکا په دفاع وزارت کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې امریکا او متحدین به یې د وګواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي نوموړي د کابل د وروستي حمله او د داعش د شتون د کچې اړوند د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
لکه څنګه چې موږ ویل د سوریې پر وړاندې داعش لا هم ګواښ دی که هغه د خراسان څنګه وي یا کومه بله نو له دې امله له خپلو متحدینو سره یو ځای کار کوو چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړو
جنرال رایډر دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش ګواښ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډله د پخوا په څیر پیاوړې نه ده خو ټینګار یې وکړ چې که په داعش فشار نه وي کولی شي بیا وده وکړي دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دوشنبه ورځ په کابل کې د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس په کې د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست ته یې انتحاري حمله وشوه او له امله یې د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې شپږ تنه ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول خو په ځینو غیر تایید شویو راپورونو کې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس تنه ښودل شوی دی دغه برید پراخ غبرګونونه هم راپارولی دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د چهارشنبه د ورځې برید په کلکو ټکو غندلی او ویلی دي چې د پیښې عاملین باید د بشپړې څېړنې او رڼې محاکمې له لارې د قانون منګلو ته وسپارل شي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي او د ښځو او نجونو د بشري حقونو لپاره د افغانستان ځانګړي استازي رینا میری هم په خپله ایکس پاڼه دغه برید غندلی او هغه یې ترهګریز برید بللی د افغانستان د څارنوالانو ټولنې هم د سه‌شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا برید غندلی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د څارنوالانو ملاتړ وکړي او د څارنوالانو پر وړاندې د دا ډول هدفمندو بریدونو مخه ونیسي خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د داعش شتون رد کړی دی د امنیتي چارو شنونکي وایي داعش د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې زیات بریدونه کړي او دغه ډله افغانستان او سیمې ته لوی ګواښ دی له ډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
د سیمې د نامنې دپاره په اوسني حالاتو کې داعش ورځ تر بلې تقویه کیږي اکمالیږي او دغه جنگ به پراخیږي دا جنگ به تر آسیا میانه به رسول کیږي او دا د همدغه داعش له ادرسه طالبانو ته هم لوی ګواښونه مخامخ کیږي او د افغانستان ولس یو ځل بیا به په وینو لمبیږي او وژل کیږي او د دغو جګړو قربانیان افغانان دي
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې داعش ځپل شوی خو یو شمیر ګاونډیو هیوادونو وخت په وخت په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې له داعش سره د مبارزې لپاره اساسي اقدامات وکړي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د هلمند ولایت تم ساکله دولت فرته می میسج ته پریشه دی مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقاومت ورسیږي د مساکله پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزان او تقریبا په 2 افغانۍ او وزه په 12 افغانۍ کړی دی ډیر مسلمانانو وسنه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي دا زموږ دا ژغ د ټولو بری واوري چې به ته په خبر راکم کی
رحمت الله برکاتو د آزاد رادیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوي والسلام
السلام علیکم موږ وروره په دایلمن کې طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر راوستي دا مټروانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نفر 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د وروره بالا او د نور کې هغه یو نیم سلاغانی کړی دی یا دو نیم سلاغانی کړی دی دا یو ځای ستر بل ځای پر وروره د موږ ټوله کې شی جوړې د ستاره موږ پیغام طالبان ول ور پول شروع کړو
ستاسي پیغام ستاسي نظر